द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے نن دا نہ ورز کال 2015 دا اکتوبر دا میاشت شپگما نیٹا دا وقت شوے دے پا پاکستان کی دا سہر شپگ پا افغانستان کی دی دا سہر پینزنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا گل رز دا اکتوبر پینزما نیٹا او دا شپے نہ بجے شوی دی دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پا دے سہرانی خبری خبرونے کے درتا زو شپے بزادہ ہر کلے مڑم بیستا سپام را گرزوم دا اس وقت مہم خبرونو سرٹکوتا د افغانستان قندوز خار کے پاسپتال امریکائی الوتکو له خبر مارے باندھے امریکائی جنرال ویلی د افغانستان د پوز په غوښتنه دغه بمباری کړی و ولی د ډاکټرانو نړیوال تنظیم وای دغه پیښې ذمہوار امریکائی پوز دی
هاغلی کیمبل د بیان راتلو وروسته د دی بی ډلی ایم ایس ایف مشر ویلی حقیقت دا دی چې دغه بمونه امریکا غورځولی یو لوی هسپتال چې پکې مریضان او د ډلی عمله موجود و او وشته شول د ویلی دی چې د دې ناوړه پیښې هیڅ قسم جواز نه جوړیږي
د روس د پارلیمان دفاع چارو کمیټې مشر وای روسی رضاکاران د دولت اسلامي تون راوړل پر ضد د شام ځواکونو سره په جنگ کې شامل دي شي اخوا نیټو د روس نه غوښتنه کړې ده چې د ترکیه په سرحدونو د دوی جنگي جازونو او خطو په سر وضاحت دی وکي
د نیټو شورا ویلي د ترکی چارواکو سوزله د روس جنگي جهازونو ته خبرداري ورکړو چې د دوی هوایي سرحدونو نه اوزي نیټو د روس دغه عمل غیر ذمہوار بللی دی او د روس نه یې وضاحت غوښته
امریکې او د بحر الکاهل په غاړه پرتو یو لس هوادونو د آزاد تجارت اخیری تړون ته رسیدلی چې تر مخه به د نړۍ نیم په نیمه تجارت په منځ کې ټیکسونه او نور خندان ختم کړي شي قدر من اردوونکو دا اوسرټه کې اوس پام شي د دې او ځنه نورو مهمو نړیوالو خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د امریکا او نړیوال عسکرو کمانډر ویلي د افغانستان پوز قندوز کې په اسپیټال د هوایي بمباري لپاره غوښتنه کړې و دغه پیښه کې دوی مریضان او د اسپیټال د عملی کسان وجل شوي امریکایي جنرال جان کیمبل خبریالانو ته په پینډاګان کې ویلي د خالی پورو شوي دغه پیښه په اړه چې کم لومړی بیان د امریکایي فوج په دفاع کې مخې ته راغلی او په وروستو سختې نیوکې شروع شوې د هغې تسی یا وضاحت کول غواړي یاد دی وی د ډاکټرانو نړیوال تنظیم ډاکټر وداوت بارډر د سوري لاندې خلاص کړی شوی اسپیټال باندې تر نیم ساعت پورې بمباری کې د علاج لپاره پراته مریضان او په قندوز د سو ورځو راسې روانې جګړې لکبل او جوبل شوی خلک په هدف شوی په دغه پیخه کې 12 ډاکټران او 10 مریضان وجل شوی چې پکې درې ماشومان هم شامل دي د خغلی کیمبل د بیان راتلو وروسته د طبي ډلې ایم ایس ایف مشر ویلي حقیقت دا دی چې دغه بمونه امریکا غورځولی یو لوی اسپیټال چې پکې مریضان او د ایم ایس ایف د ډلې عمله موجوده و مشته شوی د ویلې د دې ناوړې پیښې هیڅ قسمه جواز نه جوړیږي اخو د امریکای دفاع وزیر اشکارټر ویلي د شمالي افغانستان په قندوز خار کې د هغه واقعي تحقیقات به کولې شي چې پکې په یو اسپیټال کې د مشکوک امریکایي هوایي بریدونو د لاسه 22 کسان وجل شوي دي د یورپي هیوادونو د 15 ورځو سفر شروع کولو په موخه د امریکای دفاع وزیر یا د پینډاګان مشر اشکارټر په قندوز کې شوی په مرګ جوبله خفغان سرګن کړی دی د روس د پارلمان یو غړی ویلي د روس ځنی پخوانی پوځیان یا رضاکاران چې په ختیځ یوکرین کې جنگیدلی وو امکان دی ډېر زر په شام کې د حکومتي عسکرو سره شامل شي چې د اسلامک سټیټ او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې برخه واخلي ایڈمیرل ولادیمیر کومیودوف د روس انټرفیکس خبری ایجنسی سره نن د ګل په ورځ په خبرو اترو کې ویلي په شام کې د روسي عسکرو په ځمکه د شامی فوج سره مرستې امکان ډېر دی ښاغلی کومیودوف د روسي پارلمان د دفاع کمیټې مشر دی که څه هم د روس د دغه مداخلت څه مدنده خودلې او نه په دغه بیان کې د روس لخوا او نه په دغه بیان بیا د روس لخوا سراغنی دي د روس پارلمان د دغه غړي د خبرې په داسې حل مخې تراغنی چې داسې نتایج مطبوعاتي ریپورتونه موجود دي چې د روس دغه رضاکاران د وړاندې نه د شام په جګړه کې برخه اخلي اخوا ناټو د روس یو جنگي جهاز د ترکیه سرحدي حدودو ته په داخليدو د روس نه وضاحت غوښته دي د روس یو چارواکي خراب موسم د دغه سرحدي خلاف ورزي علت ښودلې ده امریکا او د بحر الکاهل په غاړه پرتو یو لسو هیوادونو نن د ګل په ورځ د آزاد تجارت په اړه یوې معاهدې ته رسیدلی چې ورسره به د نړۍ د نیم اقتصاد لپاره ټیکسونه او تجارتي مشکلات کم شي د امریکا او دغه یو لسو هیوادونو ترمنځ دغه معاهده یا ترانس پیسیفیک پارټنرشپ د امریکا صدر باراک اوباما د خارجه پالیسۍ یوه لویه کامیابي ګڼل کیږي د لیبیا پارلیمان چې د نړۍ لخوا مرسته ورسره ده، نن د ګل په ورځ خپله موده غځولې ده، کوم چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه ختمېده. دغه ګام د ملګرو ملتونو د امن کوششونو کې خنډان اچولی شي. او د ګل په ورځ په عراق کې په موټر بمبي چاودنو کې 30 کسان وژل شوي دي. عراقي پولیسو په وینا تر ټولو خونړۍ چاودنه په شی اکثریتي خارګوټي خالص کې د ګڼې ګوڼې په یو مرکز کې شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ډیوا ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاور او اوري. خبر من اوردونکو، تازه او مهم خبرونه مو واوري. د وسمه پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ته. د افغانستان کندوز ښار کې په اسپیټال د امریکایي الوتکو له خبر بمباري باندې یو امریکایي جنرال ویلي د افغانستان د پوز په غوښتنه یې دغه بمباري کړې ده. امریکایي جنرال جان کیمبل خبریالانو ته نن په پینټاګون کې ویلي چې د خالی پوره شوی د غپی خې پړه چې کم لومړی بیان د امریکایي فوج په دفاع کې مخې ته راغلی او په ورستو سختې نیوکې شروع شوی د غي تصحیح کول غواړي. یاد دی چې د ډاکټرانو نړیوال تنظیم ډاکټر وداوت بارډرز د سوری لاندې خلاص کړی شوی اسپیټال باندې تر نیم ساعت پورې بمباری کې د علاج لپاره پراته مریضان او د دغه اسپیټال ډاکټران وژل شوي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
افغانستان کې د امریکا او نړیوال اسکارو کمانډر ویلي د افغانستان فوز قندوز کې په هسپتال د هوایی بمباری لپاره غوښتنه کړې وه. دغه پیښه کې 22 مریضان او د هسپتال د عملی کسان وژل شوي وو. امریکایي جنرال جان کیمبل خبریالانو ته په پینټاګان کې ویلي د خالی پورس شوي دغه پیښې په اړه چې کوم لومړی بیان د امریکایي فوز په دفاع کې مخې ته راغلی وو او پرې وروستو سختې نیوکې شروع شوې د هغې تصحیح کول غواړي. یاد دی وی چې د ډاکټرانو نړیوال تنظیم ډاکټر وداوت بارډرز د سوری لاندې خلاص کړی شوی هسپتال باندې تر نیم سات پورې بمباری کې د علاج لپاره پراته مریضان او په قندوز کې د څو ورځو راهیسې روانې جګړې له امله ژوبل خلک په هدف کړی شوي وو. په دې کې 12 ډاکټران او 10 مریضان وژل شول چې پکې 3 ماشومان هم شامل وو. د هاغلی کیمبل د بیان راتلو وروسته د دبی ډلی ایم ایس ایف مشر ویلی حقیقت دا دی چې دغه بمونه امریکا غورځولی. یو لوی هسپتال چې پکې مریضان او د ایم ایس ایف د ډلی عمله موجود و او وشته شول. د ویلی دی چې د دې ناوړه پیښې هیڅ قسم جواز نه جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې د 1500 پورې وسلوال جنگیالي دغلته پټ وو. ولی د ایم ایس ایف ډله وایي چې د امریکایي حمله نه وړاندې دغلته هیڅ قسم انخطا یا ډز نه و شوی. هغلی کیمبل وایي چې معلومات ښایي چې افغان چارواکو ویلي چې دوی باندې د دښمن لخوا د دغه ځای نه ډزې کیږي او د امریکا د پوز نه یې د دغې پر ضد د بمبارۍ لپاره کومک وغوښته. دو ویل چې هوایی عملیات د طالبانو پر ضد ترسره کړی شول او پکې ځینې عام خلکو ته مرجوبله واوړېده. د په دغه پیخه د نور څه ویلو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې لا هم د پلټنو عمل روان دی. هغلی کیمبل وایس اف امریکا ته وویل چې راتلونکو څو ورځو کې به په دې حق له نور تفصیل هم په ډاګه کړي. د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر هم په پوره توګه د پیښې د پلټنو کولو ژمنه څرګند کړې ده. د قندوز په هسپتال شوی بمباری ګرد نړۍ کې د خیر ښېګڼې ادارو لخوا سختې نیوکې راپورته کړې دي. د ایس ایم ایف تنظیم ویلي دي چې خپل عملیه د قندوز نه وستلې او په آزاده توګه یې د پلټنو لپاره غوښتنې کړې دي. سپین ته د سفر په وخت لاره کې هغلی ایش کارټر ویلي چې د قندوز پیښه زیاته پیچلې او مشکل شوې ده، خو ژمنه یې وکړه چې حقایقو ته به ځان رسوي. د دا هم وویل چې امریکایي عسکرو ته یې امر کړی دی چې په سیمه کې څه قسم د طبي مرستو ضرورت وي نو او دې رسوي. بلخوا د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي چې د دوی جنګیالي بیخي دغه هسپتال ته نه ورغلي.
اردونکو، دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا. قدر من اردونکو، په داسې حال چې په شام کې د شامی پوز د مرستې لپاره د روس چې کومه هوایی یا جنگی الوتکې دي هغه الته موجود دي او دغه په مرسته کې بمباری کوي چې په امریکا او د امریکا ائتلافي هیوادونو اندېښنې هم خوده دي. د روس د پارلمان یو غړی بیا نن ویل دي چې روس ځنی پخوانی پوځیان یا رضاکاران چې په ختیځ یوکرین کې هم جنگی دلی او امکان دي ډېر زر په شام کې د حکومتي عسکرو سره شامل شي چې د اسلامیک سټیټ او په دغه هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې برخه واخلي. اډمیرل ولادیمیر کومیودوف د روس انټرفیکس خبر ایجنسی سره د ګل پورس په خبرو اترو کې ویلي په شام کې د روسي عسکرو په ځمکه د شامی پوځ سره مرستې امکان ډیر زیات دی. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا د رپورټونو خلاصه زموږ همکار محمد اکرام نورو.
د روس د پارلمان د دفاع چارو د کمیټې مشر کومویډوف د روس انټرفیکس خبری ادارې ته ویلي د شام په خبره د روس ځواکونو د ورتلو امکان شته دی. نوموړي د شام په جنگ کې د نیخ په نیغه شاملېدو د نیټې په حق لاسه ویلې نه دي. د روس د پارلمان د غړي دا بینا د هغه میډیایي رپورټونو وروسته راغلي چې پکې ویل شوي د روس رضاکاران د شام ځواکونو سره یو ځای په جنگ کولو لیدل شوي دي. اخوا نیټو د ترکی د هغه رپورټونو پس د روس نه د وضاحت غوښتنه کړې چې وایي د دوی جنگي جهازونه د ترکی د پولي اړخته اوختي. روسوی جنگی جهازونو یې په شمالي شام کې د داعش مرکزونه په نخښه کول. روس تیره هفته شام کې هوایي حمله شروع کړې وي او دا وکوي په حملو کې د دولت اسلامي او نورو ترهګر ډلو مرکزونه په نخښه کړې شوې دي. اخوا د نیټو جنرال سیکرټري سټالټنبرګ د ګل پورز ویلي د ترکی خارجه وزیر فریدون سینرلیوګلو سره یې شام کې د روس په عملیاتو خبرې کړې دي. د نیټو شورا ویلي د ترکی چارواکو څو ځله د روس جنگي جهازونو ته خبرداري ورکړو چې د دوی هوایي سرحدونو نه اوزي. نیټو د روس دغه عمل غیر ذمہوار بللې دي او د روس نه یې وضاحت غوښتې. د روس میډیا د دفاع چارو د وزارت ترجمان د خولې وای د شام او ترکی په سرحدي پوله دغه پیښه د خراب موسم له وجې راپیښه شوې او دا چې دیتا د سازش ګام په توګه قتل پکار نه دي. نوموړي ویلي شام کې د روسي جنگي جهازونو کمانډرانو په راتلونکي کې د داسې پیښې مخنیوي لپاره ضروري ګامونه اخستي. غربي هیوادونه شام کې د روس په هوایي حملو نیوکې کوي او وایي د روس هوایي حملو کې د تونلارو په ځای د شام مخالف یاغیان په نښه کولی شي. د نیټو مشر سټالټنبرګ وایي دا د سیمې امنیت او ثبات کې مرسته نه کوي. د روس دفاع وزیر د ګل پورز ویلي د دوی ځواکونو هما همس لتاکیا او ادلیب صوبو کې د دولت اسلامي یا داعش نه مرکزونه په هوایي حملو کې وشتلې دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروو ویلي عراق چرته چې امریکا د دولت اسلامي پر ضد هوایي حملې کوي د دوی نه دغلته د حملو کولو غوښتنه نه ده کړې. لاوروو فویلی روس د آزاد شام پوس په نوم یاغي ډلې سره رابطه کولو لپاره تیار دی. څوک چې د تیرو سلورو کالو راهسې د صدر بشر الاسد خلاف جنگ کوي. د شام په درزنونو یاغي ډلو د ګل پورز ویلی دی به د ماسکو هوایی کمپین وروستو په روسی ځواکونو حمله کوي. صدر اسد د اتوار پورز ویلی ټول منځنۍ ختیځ به د تباهۍ سره مخ شي که چېرې د هغه د حکومت مخالف تنلارو پر ضد د روس هوایی بمباري کامیابه نشوه.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو ده. قدرمن اوردونکو په داسې حال چې د روان کال په حج کې په مینا کې د ټیل نه ټیل په پیښه کې د وژل شو پاکستانیانو شمیره اتیا او تر رسیدلې ده او اوس هم شپږ پنځوس پاکستانیان لا درک دي. نن یعنې د ګل په ورځ د پاکستان په سینټ کې د مینا په دغه پیښه باندې بحث شوی دی او د مخالفه ډلو غړو د پاکستان په مرکزي حکومت او په سعودي عرب د سعودي عرب په حکومت باندې سختې نیوکې کړې دي. په دغه بحث کې د مخالفه ډلو کسانو د حکومتي ډلو د حکومتي ډلې د کسانو او بیا د مذهبي عمرو چې کم مرکزي وزیر دی امیر الحسنات دغه نه پوښتنې کړې دي چې د هغه پاکستانیان چې په دغه د دغه پیښې وروسته به درک دي د هغې په حق له دې زر تر زره ولس خبر کی. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ د ډیوی ریډیو خبریال پیر الیاس خان نورو.
سینیٹ کې د مخالف ګوندونو غړو لخوا په مینا کې په حق رسیدلی او تر دې دمه بې درکه پاکستانی حجیانو په اړه مناسب ګامونه نه پورته کولو باندې سختې نیوکې وشوې او د دوی ویناوه چې د دې پیښې د بې پلوه پلټنې وکړی شي. د بعضې غړو ویناوه چې حکومت د مړو او بې درکه پاکستانیانو چې کومه شمېره ښایي داسې نه ده، بلکې د دوی په وینا دا په زرګونو کې ده او اولس ته رښتیا نه ویل کېږي او حکومت دا دریځ ورکوي چې دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې.
نمبر ایک یہ ہے کہ پراپر رپورٹنگ سسٹم جو ہے وہ ان پلیس نہیں تھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا، شروع ہوا، وہ میڈیا جو ہے وہ دفتروں کے بند تالے دکھا رہے تھے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی جو بڑی افسوسناک اور مایوس تھی.
جدید پیخے دا حکومت لخوا برابر رپورٹنگ نہیں کی گی اور ہغا ٹول کارونا کم چی حکومت تکول پکارو ہغا میڈیا کوی. خود باز غڑو بیناوا چی دا فقط یو پیخوا اور باز خلق دیتا غلط رنگ اور کوی اور مقصد مسلمانانو کې بلتون راوستل دي. دې په جواب کې د مذهبي چارو مرستیال وزیر پیر امین الحسنات ایوان ته وی،
کافی دن گزر گئے، ہم ان کی تلاش میں مسلسل جاتے ہیں، جن کے چہرے مسخ ہو گئے، جن کی جسم کی حیات جو ہے وہ اپنی اصل پوزیشن میں نہیں رہی، ان کی شناخت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. ہم نے سعودی حکومت سے اس بارے میں گزارش کی ہے
چہ دمڑو او بدرک حاجیانو لٹون روان دے، ہغه مڑی کوم چی خراب شوی دی، دهغه پیژندنا مشکل ده، خو مونږه دې لړکی سعودی حکومت سره په تماس کیو. او وی چې د مینا پیخې په هړه چې مونږه تا کوم اطلاعات راځي دا سعودی حکومت را کوي او تر دې دمه چې کوم شمیره په هغه کې د تصدیق شوی مړو پاکستانیانو ورکړې شوی ده هغه شپږ اویا دی او په دې کې وسر ویښ ټپیان دي او شپېته تر اوسه پورې بېدرک دي. مرستیال وزیر اوی چې د مړو او بېدرک شوی خلکو فهرست حکومت سره دی او دا میډیا او عام اولس سره شریک کول شي. چیرمین سینیټ د سینیټ لخوا درې بیلونه د قومي اسمبلی نه په دریو میاشتو کې نه پاس کېدو له وجې غیر موثره کېدو باندې دغه بیلونه د پارلیمان غړي غونډې ته ولېګل چې دغه رنګ دی کې کوم کمی دی هغه پوره کړی شي. د پیپلز پارټۍ سینیټر فرات الله بابر لخوا وړاندې کړی شوی په دې بیلونو کې د غیرت په نوم قتل، ضابطه فوجداری ترمیمی بیل 2015، د جنسی زیاتی مخنیوي قانون کې د بدلون بیل 2015 او پرایوټایزیشن کمیشن ترمیمی بیلونه شامل دي. د جنسی زیاتی مخنیوي قانون ترمیمی بیل کې استغاثه کې نور خواله راوستل چې لوجه د غرنګ مجرم د قانون د لاسونو نه د بچ کېدو جوګ نه شي. په دې قانون کې پر ډی این اې ټیسټ په سلیل شو ساتو کې کول او دا رقم مقدمه په شپږ میاشتو کې فیصله کول او غک شوه دي. د عوامي نېشنل ګول سینیټر باز محمد خان لخوا وابډ هاوس د لاهور نه اسلام آباد ته انتقال کولو تاریخ ته حکومتي غړو مخالفت باوجود ایوان پاس کړو. په غونډه کې دا وخت د پاکستان کرکټ بورډ د دفتر د لاهور نه اسلام آباد ته انتقال کولو تحریک باندې بحث روان دی. چیرمین سینیټ د ایم کیو ایم سینیټرانو لخوا د استعفو په اړه په خپل رولینګ کې وایي چې د انفرادي او اجتماعي استعفو منظورولو طریقې کار جلا جلا دی. دا به کتل وی چې دا استعفې د احتجاج په توګه ورکړې شوې دي یا واقعي سیټ خالی کولو لپاره ورکړې شوې دي. د وایي چې د عمل لپاره د سینیټ سرویخ متواتر غونډې ضروری دي په کوم کې بچی دا فیصله کول شي. په غونډه کې د حکومتي غړي لخوا د کالباغ ډیم په جوړولو زور ورکولو باندې مخالف ګوندونو غړو سخت احتجاج وکړو او د خپلو چوکو نه راپاسېدل. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی وائی ریڈیو دا قدر من اردن کو دا پاکستان پا سینیٹ کے شوی بحث پاڑا مو تفصیل واور دا گران اردن کو سوم پا مینا کے دا ٹیل ناٹیل دا غی پیخی روستو دا بیدرک کا کسانو شمیرا دا مدبوطی ریپورٹون ترمخا وسا وسا لور سلویخ تا پا دا غی کے زیاد شمیرا بیا دا افریقائی حیواد نائجیریا پس پاکستان او بیا ایران دے کسو هم ایران او زنو نورو حیوادونو پا دا غی پیخ باندے سعودی عرب تا سخت احتجاج کرے دے دا سعودی عرب دا حکومت نے پښتنې هم کړې دي او د ایران حکومت سعودي حکومت ته دا هم ویلو چې په دغه پیښه دي د مسلمانانو هیوادونو نه معافي غواړي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د سعودي حکومت نه په دغه مسله باقاعده توګه څه پښتنه نه ده کړې. په مینا کې د دغه پیښې وروسته د بدرکه کسانو او د مختلفو هیوادونو د غبرګون په اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکاره انیلا خالد تاسو ته وړاندې کوي.
د حج پیخه کې د نایجیریا حج کمیشن د سلور او یا کسانو د مړینو او سلور شپېته زخمیانو پخلی کړی دی. د خبری رپورټونو تر مخه د نایجیریا د مړو کسانو شمیره تر افریقي ټولو ملکونو نه زیاته ده. علاوه د دغه وسوا او سلور سلویخ کسان وس هم بے درک دي. په نایجیریا کې د احتساب مسلم لیگ ایگزیکټیو ډایریکټر یوسف یعقوب ارګاسی وایي،
of course you know we are Muslims and when such things happened
ټول خفدی مونږ مسلمانان یو او کله چې داسې قسمه پیښ وشي نو مونږ الله تعالی نه مدد غواړو.
ځینې ملکونه وایي چې د حج د پیښې ذمہوار سعودي عرب دی، خو نایجیریا لا اوسه پورې په سرکاري سطح سره داسې قسمه بیان نه دی ورکړی. ارګاسیو نایجیریا حکومت نه غوښتنه کوي او وایي
حکومت له پکار دی چې آئنده حج کې د ځنې کسانو ذمہواری ولګوي چې حاجیان په هغه کوي او لار ورته سموي چې په آئنده کې د داسې قسمه پیښو مخنیوي وشي.
سعودي چارواکي وایي چې د حج پیښه کې تر دې دمه وو سوا یو کم او یا کسان مړ شوي دي، خو نړیوال رپورټونو تر مخه د مړینو شمیره د یو زر نه زیاته ده. بلخوا د پاکستانی چارواکو وینا ده چې په دې پیښه کې د پاکستان تقریبا شپږ او یا کسان مړه او پنځه پنځوس نه زیات بې درکه دي او څه کسان د سعودي عرب په مختلف هسپتالونو کې زخمیان پراته دي. د ایران یو عینی شاهد وایي چې د حج پیښه ځکه وشوه چې سعودي منتظمینو یو سړک بند کړو او ډیرو خلکو دا هم ویل چې بادشاه سلمان زوی په دغه خوا تیرېدلو. د ایران حج تنظیم وایي چې د سلوریم سوه نه زیات ایرانیان په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې وروسته په ایران کې یو شمیر خلکو د سعودي سفارتخانې مخې ته احتجاجونه هم وکړل. د ایران صدر حسن روحانی په دې حق له خپل بیان کې وویل چې د پیښې په دې موقع موږ د صبر او استقامت نه کار اغسته دي، خو که ضرورت پیښ شو نو موږ به د طاقت په جبه کې هم خبرې کوو. بلخوا د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عدل الزبیر ایران تورنوي او وایي چې ایران دې په دې پیښه سیاست نه کوي، باید چې ایران د پلټنو نتیجو ته صبر وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ور تو ونی سی
ہر ما خام د شپگو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگو نه تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
ګرانوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر منوردونکو نن به د ډیو ریډیو سار په خیر خبرونه تاسو د فوزی انجم بیبي او محمد اکرام سره اوري. په دغه خبرونه کې به نن د استادانو نړیواله ورځ مانځل کیږي، په دغه باندې بحث کیږي د استادانو په کار باندې، د یو ماشوم په پرمختګ او دغه په خراتلونکو کې د استاد په کردار باندې. په دغه کې تاسو هم برخه اخستې شئ. ټلیفون نمبر 001-202-205-03 دغه شانتي دویم نمبر دی 0000-00-90. په دغه خبرونه کې به د پاکستان په وخت د وو نه اتو پورې بي بشیرینو برخې، په هغه کې به ایوازې بي بشیرینی په پروګرام کې برخه اخلي. تاسو کولی شئ چې د شپږنیمو نه تر وو او بیا تر اتو نه اتنیم پورې په دغه خبرونه کې برخه واخلي. نو سم ستاسو پام راګرځو د بلوچستان ایالت په اړه یو رپورټ ته. د پاکستان کړکېچن ایالت بلوچستان کې د صوبایي حکومت د دغو داوو چې دوی د تعلیم د پرمختیا لپاره فنډونه سیوا کړي او هڅه کوي چې په دغه ایالت کې د تعلیم شرع سیوا کړي او د تعلیم موقع ډیر کړي، نو په ایالت کې اوس موجود سکولونه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. تاسو ته به در یاد کړو چې په نږدې ورځو کې د رپورټونو تر مخه په بلوچستان ایالت کې په سونو داسې سکولونه باندې بحث شوی دی چې هغه په کاغذونو کې خوشته خو په حقیقت کې نشته. په بلوچستان کې موجود چې کوم سکول نه دي هغه هم د یو شمیر ستونزو یا مشکلاتو سره مخ دي. په دغه اړه تفصیلي رپورټ اورو د ریډیو خبریال حمید سمسور نه.
په بلوچستان کې د تعلیم د څنګ په ضد باندې احتجاجونه وسو. دغه احتجاج نه یوازې په کوټه کې بلکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د کیچ په زامران کې هم د بند سکولونو په ضد باندې لوستونکي راووتل په تربت کې احتجاج وکړي. په دغه احتجاج کې طاهر زمرانی هم شامل وو. لا تو زخه بیا تر لس پوری سکولونه تړل سوی دي. موږ احتجاج په دې کوو چې له یو څو کلو زخه زموږ سکولونه تړل سوی دي. موږ د تعلیم وزیلی او مرستیال افسر ته هم ګیلې کړې دي، خو تر اوس مهاله پوری استادان ناراضي. د توم د میډل سکول کوهارډ لوستونکو هم احتجاج وکړي. دوی د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوله چې تر اوس مهاله پوری و دوی ته درسي کتابونه نه دي ورکول سوي. کیچ د بلوچستان په هغو ګرمو سیمو کې شمیرل کېږي چې هلته د سکولونو اوږدې رخصتۍ په دوبي کې کېږي. د اګست له 12 څخه دا په سکولونو کې د درس تدریس لړۍ پیل شوې ده. دلته په کوټه ښار کې بیا د هغو سکولونو ماشومانو احتجاج وکړي چې سرکاري ودانۍ نه لري، د کرایې په ودانۍ کې پرانستل شوي دي، خو له تېر یو کال څخه و مالکانو ته پیسې نه دي ورکول شوي. اوس دا سکولونه تړل شوي دي. واتیا ته نږدې داسې سکولونه دي چې هغه خپلې ودانۍ نه لري.
بیشتر ہمارے جو غرض اسکول ہے وہ کرایہ کے مکان میں پاکستان کے ہمارے حالات کے ہر کوئی اپنے بچیوں کو دور نہیں بھیجنا چاہتا، تو اس کے باوجود بھی لوگوں میں شعور ہے، پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچیوں کو، اور گورنمنٹ کے یہ حال ہے کہ کرایہ کے مکان میں اگر
زمر زیادہ تر دنجون سکولوں نے کرایے پر مکانوں کی دی. بلوچستان کی خلق خپل انجونا آزاد نہ لری، خو بیا ہم پخلگو کی شعور ستا پخپل انجون باندی سبق ویل غواڑی. دا حکومت دا حال دی چې د کرایې د ودانۍ سکولونو اوس تړل سوی دی. لور سکولو ته خلق نجونه لیژل نه غواړي. د بلوچستان د اعلی وزیر د تعلیم د څانګې سلاحکار پروفیسر رضا بڑی بیا وویل
یہاں کرایہ والوں کی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، دوسری جگہ ایسے ہیں کہ اسکول ہی نہیں سرے سے، آدھی سے زیادہ آبادیاں ہمارے اسکولوں سے محروم ہیں جس میں بچیاں زیادہ تعداد میں ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے قانون کے مطابق بھی
دلتا دا کرایو دا ودانی خبر کجی خوب نور زایو کی بیادا سی وزدہ چی آلتا اسکول لسر زخ گر سنوی ترنیمی زیاد زموج خلق لسکولون زخ بے برخی دی چی دیر برخیت دنجون دا زموج پرس جوڑجی پا قانونی ڈول باندی هم او لوی بادار ته د جواب ورکولو هم چې موږ به هر ماشوم ته مفت او لازمی تعلیم ورکو او چې معیاري وي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې سلاحکار پروفیسر رضا بڑی چې وویل چې زموږ حکومت تعلیمي بودیجه لا 100% زخه اوس تر 20% رسولې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
اوس غوښه ویداری ته چې د امریکا د حکومت نصر وړاندې کوي.
امریکای د شمالي افریقې په ساحل او په نورو سیمو کې ترهګرو ګوندونو سره د کارکونکو نامتو کسانو په حق له د معلوماتو او د اطلاعګانو ورکولو په سر د انعامونو ورکولو خپل وړاندیز فراخه کړی دی. په دې لړ کې د مختار بل مختار نوم د ذکر وړ دی، څوک چې د خالد ابو العباس بریګیډ بانی دی، کم چې د خونړي بټالین په نوم هم یادیږي. دې ډلې د ده په مشرۍ کې سخت کال جنورۍ کې د الجزایر په الاميناس ځای کې د ګیس د رصد په ځای یو خونړۍ حمله وکړه. په دغه حمله کې د سلورو امریکایانو په شمول 9 برامته کسان قتل کړی شول. دې نه وړاندې دی د الجزایر په فوج کې نوکر وو، وروستو اسلامی مغرب کې د القاعده ستر کمانډر شو، او په ګڼو ترهګر حملو کې او د غربي ملکونو د استوګنو په اوچتولو کې برخه واخیسته. د الجزائر یو عدالت د کال 2004 په جون کې د په غیر حاضرۍ کې دته د 500 سزا اورولې ده. دا سزا دته د ترهګر ګوندونو په جوړولو، د شکو کولو او د غیر قانونه وسلو د استعمال په سر ورکړې شوې ده. د امریکې د خزانی محکمې او ملګرو ملتونو هم په د بندیزونه لګولې دي. بل مختار د کال 1902 د جون په لومړۍ تاریخ په الجزائر کې پیدا شوی دی. ویختی تور دی او په یو سترګا نابینا دی. د ابو العباس او د مستر مالبرو په نومونو هم یاد دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د بالمختار د در درک په حق له معلوماتو ورکولو باندې 15 ملیون ډالر انعام اخوده شوی دی. امریکا د هر قسمه ادباری معلوماتو د پوره پوره پلټنو کولو تسلی کوي. مخبران بچاته نه خای او که اجت پیښ شونه امریکا د دوی او د دوی د بال بچ بل خوا بوتلو ته هم تیار ده. که چاته د دې تن په باب له معلومات وی نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسل خانی سره د رابطو کی یا د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل پتا اطلاع ورکړي.